په پیښور کې د غرمې 12 بجې شور دین کو د مشال رادیو پر خبري غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامراو.
لنډی کوتل په چروازګي کې نن حمله لالتړل شوې او خلک احتجاج کوي. افغانستان وایي تر اوسه هلته د کورونا وایرس ته پیښو پخلې نه ده شوې او د امریکا ولسمشر وایي که د تشدد کمولو ونې کامیابه شوه له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل د لنډی کوتل د مختارخیلو اوسیدونکي نن په درېم ورځ هم په چروازګۍ سیمه کې د پیښور او تورخم ترمنځ پر غځېدلې سړک د احتجاج په توګه ناستي. هغوی د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ځایي ځوان عدنان شینواري تر وژل کېدو وروسته احتجاج پیل کړی. پرون ناوخته د عدنان جسد خاورو ته وسپارل شو خو نن دغه فاتحه پر سړک اخیستل کېږي او لویه لاره به د مالوړونکو ګاډو پر مخ د ماښام تر 15 بجو پورې تړل شوې وي. د خیبر د 115 حلقې نه د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر اپریدی وایي هغوی دا ډول وژنې نشي زغملی.
دلته ناست یو چې کومه برې زموږ مطالبه نه منلې، زموږ ته حق او انصاف نه ملو، هغه برې به موږ انشاءالله د خپل عوام سره ناست مزاحمت بنګ کوم خراو برپور دغه شی خلاف आवाज چتم.
د تیر خالی په ورځ امنیتي ځواکونو د عدنان شینواري مړې دغه کورنۍ ته وسپاره ورته ویل چې هغه د سلور نور ترهګرو سره یو ځای د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی. خو ځایي خلک وایي عدنان درې میاشتې مخکې امنیتي ځواکونو اوچت کړی او اوس د حراست پر مهال وژل شوی دی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند پرون د حکومت خلاف د سوات تمنګوري چوک نه تر نشاط چوکه پورې لاریون وکړ. په لاریون کې ګڼو خلکو برخه واخیسته چې مشري د جماعت اسلامي امیر سراج الحق کوله. په نشاط چوک کې جلسې ته د وینا پر مهال سراج الحق د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ او په ملک په ګرانۍ نیوکې وکړې او وی ویل
د دوی چې کم بجټ راغی پاکی سودی نظام هغه د آی ایم ایف او د ورلد بینک په ډیکټیشن باندې جوړ شوی. د دوی خارجه پالیسی ناکامه، د دوی داخله پالیسی ناکام، د دوی معاشي پالیسی ناکامه.
تر دې وړاندې د پاکستان یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم د مظاهرو په ترڅ کې پر حکومت ورته اعتراضونه کړي. خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي فضل حکیم خان پرون مشال لاډیو ته ویل د پوزیشن د ګوندونو د مشرانو خبرې ناسمې دي او د هغوی حکومت په کامیابۍ سره روان دی. په ایران کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو د بلوچستان چارواکي اړ کړي چې له هغه هیواد سره پولي وتړي او نور حفاظتي ګامونه هم پورته کړي. پرون ناوخته په کوټه کې د چیف سیکرټري فیصل اصغر په مشرۍ کې یو مهمه غونډه هم وشوه. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهواني پرون مشال لړیو ته ویل زرګونه پاکستانیان دا مهال په ایران کې بند پاتې دي.
پنځه زر کسان چې دی دا وخت د پاکستان هغه په ایران کې موجوده دي چې دا خلک واپس چې راتلو خوښمند وي نو هغه تر مخ چې دی دا ګرد به ایران کارنټین کوي، بیا به سرټیفیکټ ایشو کوي چې دا خلک بالکل کلیئر دي. هغه بعد چې دی بارډر کراسول بیا موږ هم دوه هفتې چې دی موږ هم کارنټین کوو.
بل پلو د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د پاکستان سرکاري رادیو ته نن سهار ویل حکومت د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی چې د پاکستانی زیارت کوونکو له کورونا وایرس په ژغورلو کې د لاغوی سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا خبره د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل بیګاش په ناوخته پر ټویټر لیکلې. تر دې وړاندې پرون د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په کورونا وایرس د مشکوکو اخته دریو کسانو د وینو سیمپلونه له هراته کابل ته انتقال کړي او څېړنې پرې کوي. د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ایران له قوم خاره ورستانه شوي شپږ دېرش کسانې قرنطین کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ایرانه د کورونا وایرس د ورتګ د مخنیوي لپاره په موقتي ډول له دغه هیواد سره ځمکني او هوایي تګ راتګ بند کړی. د چین د روغتیا ملي کمیسون پرون ناوخته ویل چې د کورونا وایرس له وجې 150 نور کسان وژل شوي او 409 نور دی وایرس ناروغه کړي دي. دا کمیشن د هرې ورځې په پای کې د تېر ورځې معلومات خپروي. د تازه شمیرو د مخې تر راتلو نه پس په چین کې د کورونا ځپلو کسانو شمیره 8150 ته پورته شوې او هلته 2592 کسان یې له وجې مړه شوي دي. چینایي چارواکو نن ویل د روغتیا د نړیوال سازمان د ماهرینو یوې ډلې د ووهان ښار څخه لیدنه کړې ده. ګمان کیږي چې کورونا وایرس په اول ځل په همدې ښار کې د تیر کال په دسمبر کې سر پورته کړو. دا لومړی ځل دی چې د 11 میلیونو درلودونکو دې ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان ماهرین سفر کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ په کامیابۍ سره تیره شوه، نو هغه چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. ټرمپ پرون هند ته له روانېدو مخکې وویل د هغه په خیال امریکا او طالبان دواړه غواړي چې موافقه وکړي، نو دا کار شونی معلومیږي. تر دې وړاندې دواړو خواوو په روانه میاشت کې د یوې اونۍ لپاره په تاوتریخوالي کې د کمی اعلان کړو چې د فبروري د 22 نیټې له نیمې شپې راهیسې پیل شوی. که د تشدد کمولو دا لړۍ کامیابه شوه، نو په تعقیب به یې د سولې تړون لاسلیک شي او په افغانستان کې به د امریکي اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ټرمپ وویل له 1900 کلونو جګړې نه پس وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه هیواد ته ستانه شي. دا مهال امریکا په افغانستان کې خواوشا 2000 سرتیري لري. د لندن په یو عدالت کې چې سخت حفاظت نیول شوی، نن د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج محاکمه پیلېږي. عدالت به د نوموړي کمبل هیواد ته د سپارل کېدو په اړه دلایل اوري. جولیان اسانج په 1300 قضیو کې امریکا ته مطلوب دی چې پکې د جاسوسۍ قضیه هم شامله ده، او که دا تور پرې ثابت شو، نو هغه د 175 کلونو د بند سزا سره مخ کېدای شي. 78 کلن جولیان اسانج دغه وکیلان او ملاتړي امریکا ته د نوموړي د سپارلو مخالفت کوي او ګڼي چې که دا کار وشو، نو هغه به د عادلانه محکمې سره مخ نشي. پر نوموړي تور دی چې په 2010 کال کې محرم پوځي اسناد خپاره کړي وو. د اروپا د بشري حقونو د شورا کمشنرې دنیا میتاویچ له انګلستانه غوښتي چې اسانج دې امریکا ته ونه سپاري. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته، او زموږ له همکار نه د هوا حال او د کرنسي به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي، او 1450 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1098 روپۍ 50 پیسې، او 1099 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1680 روپۍ، او 1680 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1640 روپۍ 90 پیسې، او 2640 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 1640 روپۍ 90 پیسې، او 1640 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ، او 2 روپۍ 2 پیسې. او 2 شپږ اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي، او 2 اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 16، او په کوټه کې به کم نه کم 16 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال ریډیو دوردونکو په روانه خبرونه کې اوري. د لنډی کوتل د 2 کلن ځوان عدنان شینواری مړې چې کورنۍ دا وکوي هغه د امنیتي ځواکونو په بند کې وجل شوی دی، پرون ماښام خاورو ته وسپارل شو. د سیمې خلکو نن پر دریم ورځ هم په چروازګای کې پر لت وهلې، او د شینواری د کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه کوي.
که مجرم وای سزا به ورکړی وای، عدالت به ورکړی وای. که مجرم نو نو ته د اختیار چا در کړی چې ته دا به درده سره قتل کیږي.
د پاکستان پوځ ویلی د رد الفساد نومې عملیاتو په نتیجه کې هیواد له ترهګرو پاک کړی دی، خو په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکي وایي لا هم په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو پیښې کیږي.
ټارګټ کلینګ واقعیا چې دی غاله کا شمالي وزیرستان کې دی، مومند ایجنسی کې او باجور کې هم ټارګټ کلینګ دا مخ شان روان دي.
او د بلوچستان حکومت وایي په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو له رپورټونو وروسته یې له هغه هیواد سره پوله په بشپړ توګه تړلې.
مزبور لا انفورسمنت ایجنسیز دی، بارډر سیکورټي ایجنسیز دی، دی آر اون های الرټ، نو سړی چې دی بارډر د خپل په مرزي اوسې نه سي کراسي.
پر یو شمېر نورو سمجه موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د خیبر ضلع د 2 کلن ځوان عدنان شینواری جنازه پرون ماښام د لنډی کوتل په چروازګای کې د پرلت په ځای کې وشوه، او مړې په مختار خیلو کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د شینواری کورنۍ دا کوي چې هغه د امنیتي ځواکونو په بند کې وژل شوی دی. د سیمې خلکو له وړمې ورځې راهیسې پرلت پیل کړی، غوښتنه کوي چې د شینواری له کورنۍ سره د انصاف وشي. دوی وایي د خیبر درې لویه لار به د ورځې بنده، او د شپې به یې د مال وړونکو ګاډو پر مخ خلاص ساتي. په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګې د خالی پر ورځ ویلي وو چې عدنان شینواری په ریګي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال وژل شوی. د فرهاد شینواری رپورټ.
تیر شپه د خیبر مختار خیلو کلی ځوان 22 کلن عدنان شینواری جنازه په لنډی کوتل چروازګی کې د پرلت په ځای کې وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي کورنۍ او خیبر سیاسي اتحاد مشرانو پریکړه وکړه چې د پرلت په ځای کې به فاتحه روانه وي او هر ورځ به هلته د خیبر د ریلار افغانستان ته مال وړونکو ګاډو پر مخ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې او بیا به خلاصوي چې شپې پرې ګاډي زی راځي. نن په دریم ورځ هم دا پرلت دوام لري او سیاسي او مدني فعالان ورته ویناګانې کا او هلته موجود د عدنان شینواری پلار اسماعیل شینواری مشال ریډیو ته وویل
دای کې دیو او ورته وی چې دا ځی خبر را چې دا په ریګي کې په هغه کې پیښور کې عملې کړې د شتګرو د شتګردۍ نوم یې ورکوله. په دې باندې موږ د حکومت نه دا ګیله وه چې دا د شتګردۍ نوم د نادرېږه. زه دا یم چې عدالت ته دا کومو کسانو چې دا کار کړی دی دا گرفتار شي او عدالت ته په دې باندې اکشن وکړه او قانون منګولو ته یې والکه. که زما دا زوی ګناهګار او دا ګناه دی وښیې هم زه یې منم. ګناه دې راته وښودلې وای ما یا ګناه منله پانسې کړی وای ما خو دومره حق لاره.
د خیبر سیاسي اتحاد یو غړي مراد حسین اپریدی وویل
دا چې کوم په بل ورځ کوم اخباري سټېټمنټ وو د سی ټی ډي طرف نه هغه انتهایي منګړت و درویغو. تقریبا درې نیمې میاشتې وشوې چې د سیکورټي فورسز د خپل کور نه اوچت کړی دی. په بل پرون باندې موږ ته دا اطلاع ملو شوه چې دا د سی ټی ډي په مقابله کې چې دی کنه وویشتل شو. موږ دا پوښتنه کوو چې آیا تاسو جیلونه دومره کمزوري دي یا موږ ته تاریخ راکوو یا موږ ته ورځ وښاوو چې دا تاسو نه کله تښتېدلی دی. دغه جرم کړی و خو عدالت شته دی, نن قانون شته دی, آئین شته دی. که مجرم وای سزا به ورکړې وای عدالت به ورکړې وای. که مجرم نه و نو تا ته د اختیار چا درکړې چې ته دا بې دردۍ سره قتل کیږي.
د خیبر یو سل پنځم حلقې نه منتخب شوی ایم پی ای شفیق شیر پردی وویل چې په دې پیښه به د اسمبلی په را روانه غونډه کې غږ پورته کوي.
مزمت بن قوم خراب برپور دغه شی خلاب آواز چې تم زکه مونږ انزمام د دغه شی لپاره غستو چې مونږ ته خپل حق ملو شي. زمونږ سره چې څوک ظلم زیاته کوي چې مونږ د خپل ځان ته پوسو کو دلته ناست یو چې کوم پر زمونږ مطالبه نه منلې زمونږ ته حق او انصاف نه ملو هغه پر به مونږ ان شاء الله د خپل عوام سره ناست یو.
د عدنان شینواری کورنۍ دا وکوي چې نوموړی د امنیتي ځواکونو په حراست کې وژل شوی. تیر خالی پورز د پیښور د تراګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پولیسو په یو بیان کې ویلي وو چې دوی د جمعې پورز د پیښور په ریګي سیمه کې د عملیاتو په وخت 15 تراګر وژلي دي چې په هغې کې عدنان شینواری هم شامل وو. او دې تراګر غوښتل چې په پیښور کې بریدونه ترسره کړي خو دوی یې دغه پلان ناکامه کړ. د عدنان شینواری کورنۍ بیا د پولیسو دا تورونه ردوي. وای عدنان درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د خپل کلی مختار خیلونه د لټون د عملیاتو په وخت پورته کړی وو او دوی سره په بند کې وو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پوز ادا کړی چې د رد الفساد عملیاتو په نتیجه کې هیواد له ترهګرۍ څخه د سیلګرۍ پر لور رهي کړی دی. د چارو ځینو پوهانو د پوز دا ادا تر یو حده سمه بدلی خو ویلي دي چې لا هم په پاکستان کې بشپړ امنیت نه دی راغلی. رد الفساد عملیات د 2018 کال د فبروري پر 2 پیل شوي ول چې د پوز په وینا هدف یې د پخوانیو عملیاتو لاس ته راوړنې ټینګول, د ترهګرۍ ښکاره او پټ ګواښونه له منځه وړل او د هیواد د پولو امنیت خوندي کول وو. د موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر پورت کې.
د پاکستان فوج عامه اړیکو ادارې ISPR د فروری 22 په یو بیان کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له قوله ویلي د رد الفساد عملیاتو په نتیجه کې هیواد له ترګري څخه د سیلګري پر سفر رهي کړي چې د پونه لپاره ځاني او مالی زیانونه ګاللې دي. د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدیکا د دې په خبرګون کې پرون مشالې ټول چې په هیواد کې د تشدد پیښې کمې شوې دي خو د دې په خبره په پاکستان کې لا هم بشپړ امنیت نه دی راغلی.
یہ بات صحیح ہے کہ جو دا خبره سمه ده چې په پاکستان کې د تشدد د پیښو شمیر کم شوی دی، خو دا ویل بالکل غلطه ده چې پاکستان په مکمله توګه خوندي دی. تر کومه ځای پورې چې له ترګرې تر سیلګرې پورې د سفر خبره ده، نو دا دوی هغه خلک راولي چې ورته امنیت ورکوي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري وګوره چې اوس هم چین وایي دوی محفوظ نه دي او دوی ته خصوصي امنیت ورکول کیږي. البته دا خبره سمه ده چې د نورو کالونو په مقابله کې تشدد کم شوی دی.
په پېښور کې خبریال او څېړونکی رفعت اورکزی هم وایي چې په پاکستان کې امنیت لږ څه ښه شوی دی. نوموړی پرون مچالې ډې ټول چې په قبایلي ضلعو کې داسې سیمې اوس نشته چې طالبانو پرې قبضه کړې وي.
کوم د قبایلي سیمې نشته داسې علاقې چې موږ دا وایو چې هلته طالبانو قبضه کوي، خو که بیا موږ نور مطلب بلوچستان وګورو نو بلوچستان کې چې دی اوس هم هلته مطلب دی چې کافي حالات خراب دي. اوس دا یو وخت مخکې پکې دماکه شوی. بل طرف ته وګورو لکه څه بهرني ملکونه چې دي هغه هم پاکستان ته هم چې کوم خپل شهریان برالیګلو خپل خلک برالیګلو دا هغو ته کوم اډوایز دی او په هغو کې هم څه چینجز راغلي دي لکه هغه پاکستان په ګټه دی. نو لکه د سلګ زګشت دی، خو بیا هم مطلب دا خاص کر زموږ د قبایلی سیمو کې چې دا تیر سو وختونه موږ ګورو چې ټارګټ کیرینګ واقعیا چې دی لکه شمالي وزیرستان کې دی کا جنوبي وزیرستان کې دی مومند ایجنسی کې او باجور کې هم ټارګټ کیلینګ چې دی هغه د مغه شان روان دی.
په پاکستان کې د ترګری ز جګړې پر مهال په قبایلی زلو او سواد کې د وسلوالو پر ضد په ګڼو نمونو یوشمیر عملیات سوی دی. خور عبدالفساد له پخوانیو هغو ځخه ځکه مختلف دی چې دا د جاسوسي معلومات پر اساس د چاپو په شکل کې تر سره سوی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان حکومت ویلي په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو له امله له هغې وخت سره د پاکستان پوله په بشپړ توګه تړل شوې ده. د چارواکو په وینا هغه پاکستانی وګړي چې له ایرانه ستنېږي په سرحدي تفتان سیمه کې به دوه اونۍ تېروي چې طبي څارنې وشي. د بلوچستان حکومت پرون ویلي وو چې له ایران سره په پرتو سیمو کې یې بیړني روغتیایي خدمات برابر کړي دي. د ایوب ترین رپورټ.
په ایران کې د کرونا وایرس د خبرېدو وروسته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تیر ماښام په کوټه کې و غونډه را بللې وه. د بلوچستان د چیف سکرتر فیصل اصغر په مشرتابه کې په دې غونډه کې د کسټم اف ای ای او سرحدي عسکرو نور جګپوړو چارواکو ګډون وکړی. و دې غونډې ته د صوبې چیف سکرتر وویل چې ایران ته پر تګ باندې په بشپړ توګه بندیز لګېدلې دي. د ایران سره پر پوله باندې میډیکل کیمپونه جوړیږي چې موخه د ایران څخه و پاکستان را داخلیدونکو هر کس سکیننګ یا طبي کتنه وکيږي. د چیپس کتر دا هم وینا و چې ایرانان دي دا وخت وو پاکستان ته ناراضي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی ورسته د مشالې ډو سره په خبرو کې وویل چې د کرونا وایرس له امله حکومت په عجله توګه د ایران سره پر پوله پنځه لوی لارې بند کړې دي.
پنځه چې د ډیزګنیټیز موږ چې پوسټ دی هغه قانوني لارې نو هغه یو خنو غټ چې د تفتان دی په کې د غادر غمستا د مشکل د خوامستا چې کمز بورډ لاین انفورسمنت agencies the or border security agencies the they are on high alert no inshallah sare ch di border ba khul pamarzi os na sikras
shagil shawani ziyat akra ch da waqt pa iran ki nazde 15000 pakistaniyan maujood di aw ka dui razi no lumrai ba 14 par saradi pula jursi wi pa rukhtunun ki tirwi
15000 kasan ch di da waqt pakistan aga pa iran ki maujood di zairin pakshi di visitors um pakshi di traders um pakshi di mujo iran government se take up kari di chi da khalak wapas chirat lo khwaishmand wi no aga مقصد دی دا غرد به ایران کارنټین کوي تر دوه هفته یا سوال شپې دی به کارنټین ترش دی بیا به سرټیفیکټ ایشو کوي چې دا خلک بالکل کلیئر دی. هغه بعد چې دی بارډر کراسول بیا موږ هم دوه هفته چې دی موږ هم کارنټین کوو. کچيري اطمینان نه یاله ایسولیشن وارد یاله ته علاج کیږي موږ وشارت نه پرشت
بل خواته د پی ډی ایم ل لوري خیمه او نور ته به شان تفتان ته رسیدلې دي. په کوټ کې د چارواک پوینا چې زین نور ډاکټران به د ایران او پولیس ته سیرما د بلوچستان وسره د سیمه ته ولجدوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ایران په قم سیمه کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د بلوچستان حکومت تیر ورځ پر تفتان باندې خپله دروازه د ایران سره تړلې وه چې له امله یې په سلګونو لاریانې هلته درېدلې دي. البته د چارواکو په وینا چې ایران ته تلونکي ډېری کسان په تفتان کې ایسار کړي دي هغه به بیرته د کوچ په لور راواستوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
جماعت اسلامی پرون د سواد په مرکز منګوره کې د تحریک انصاف د صوبایي او مرکزی حکومتونو پر ضد احتجاجي لاریون نه وروسته یوه جلسه وکړه. د ګوند امیر سراج الحق جلسې ته په وینا کې وویل په هیواد کې ګرانی او بیروزګاری په بېساري ډول زیات او خلکو ته ژوند کول ګران شوي دي. نوموړي د حکومت پر اقتصادي او خارجه پالیسیو نیوکې وکړې او زیاته کړې چې له واکدارانو به د خوراکي توکیو په بیو کې د لوړوالي حساب غواړي. بلخوا د ملکنډ ډویژن لپاره د حکومتي ګوند تحریک انصاف مشر او د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي د سیمې خلک د ده له ګوند سره ولاړ دي او هغوی د جماعت اسلامي تشو تورو خبرو ته غوږ نه نیسي. د ریاض احمد خان رپورټ اورو.
په سوات کې د جماعت اسلامي لخوا د ټاکلې شوې احتجاجي لړۍ په وړمه پړاو کې د مشر سراج الحق په قیادت کې د منګوري گرین چوک نه تر نشاط چوک پورې احتجاجي واک وکړ شو چې پکې په زرګونو د پارټۍ غړي شامل ول. وروسته سراج الحق احتجاجي جلسې ته خپل وینا کې ویل چې موجوده حکومت د ولس په جیبونو ډاکی وهي. دوی په وینا اوس د ملک حالات داسې دي چې د دوی جماعت غلې نشي پاتې کېده.
د جماعت اسلامی مشر په خپل تفصیلی وینا کې ویل چې ظلمو ته 1 کروڑ نوکری ورکول، بیکوره خلکو ته 500 لکه کورونه جوړول، عام ولس ته درناوی ورکول لوزونه ټول دروغ ثابت شول. د سوات نه د صوبائی اسمبلی غړی او د ملکن ډیویژن پی ٹی آئی مشر پزارکیم مشال ریډیو ته ویل چې دغه ټولی خبرې ابستی دوی حکومت په کامیابی سره روان دی.
گرانی دا سیستم دا غلامی نه، انشاء الله تعالی د عمران خان په قیادت کې بدامن الله پاک آزادی او دا د تزه بداوی سره ګډوډی رچي غو باسي حکومت دور اتکړی دی. دا ټول اپوزیشن یو طرف ته دی، پی ٹی آئی بل طرف ته دی، خو انشاء الله بیا هم د پی ٹی آئی مقابله دا ټول پارټیانی نشي کوله.
د جماعت اسلامی احتجاج لړۍ په داسې حال کې شروع کړ شو چې سو میاشتې وړاندې هم بل سیاسي مذهبي ګوند جماعت علما اسلام د حکومت په ضد د احتجاج لړۍ شروع کړی و او وروسته به سره نتیجې ختم کړی شو. هغه وخت جماعت اسلامی د احتجاج نه یو وړخت پادشي و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
څو ورځې وړاندې د پاکستان یو خبریال فصیح الرحمن د زړه حرکت درېدو له کبله ومړ. نوموړی له تېرې مودې راهیسې بیروزګار او د هغه نږدې ملګري یو مېرمن یې وایي بیروزګاری هغه له ذهني فشار سره مخ کړی و چې د دوی په خبره هم له دغه وجې د زړه دوره ورباندې راغله. د فصیح الرحمن مرګ د خلکو پام د پاکستان د هغو زرګونو خبریالانو ذهني حالت ته واړاوه چې په وروستیو کې له رسنیو ایستل شوي دي. د پاکستان خبریالانو سازمان پی ایف یو جی وایي په تیر یو نیم کال کې شاوخوا 8000 خبریالان بیروزګار کړل شوي دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستانی خبریال فصیح الرحمن د مرګ خبر د دې هیواد وتلو خبریالانو پر خپلو ټویټر پاڼو خپور کړ. چا هغه ځواني مرګي، چا ډیر تکړه خبریال او چا یو ډیر ښه انسان یاد کړ. فصیح الرحمن د فروری پر 13 نیټه د زړه حرکت بندېدو له کبله مرسو. د هغه ځینو ملګرو ولیکل چې فصیح د بیروزګاری له وجې له ذهني فشار سره مخامخ و چې هم له دې کبله د زړه حرکت ودرید. په طبي توګه تصدیق نه دی سوی چې ګواکې د ذهني فشار له کبله پر هغه د زړه دوره راغلې. خو د هغه میرمن رحیمه فصیح د فروری پر 23 مشال لیډي ټول دې ته هم داسې ښکاری چې ذهني فشار یې د خاوند د مرګ لامل وو.
هغه له ذهني فشار سره مخامخ و ځکه چې مونږ په مالی توګه ښه نه وو. په مونږ پسې د کور کرایا او د بچانو فیسونه وو. د فصیح په ټلویزیون چینلونو باندې تنخواګانې پاتې وې چې هغې نه ورکولې او له دې وجې هغه ډېر پریشانه و. فصیح به د آزاد خبریال په توګه نړیوالو رسنیو ته لیکل کول او په هغو پیسو به زمون سه گزاره کېدله، خو اوس د هغه تر مرګ وروستو دا سلسله مودرېدله. زه ډېره پریشانه یم چې د کور کرایه او د بچیانو فیسونه به څنګه پوره کوم. زه اوس د پلار په کور ناسته یم او ټوله تکیه مې پر دوی ده.
اوه څلوېشت کلن فصیح الرحمان له تیرو شاوخوا پنځه ویشت کلونو راهیسې د خبریال په توګه دی نیشن ورځپاڼې، جیو نیوز، دنیا نیوز او اکسپرس نیوز ټلویزیونونو سره د خبریال په توګه کار کړی و. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاحکاري فردوس هاشي کاوان، وفاقي وزیر چودھری فواد حسین، اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هیواد وتلو خبریالانو د هغه پر مرګ خپګان وښود. خود رحیمه په خبره
سب نے صرف ٹویٹر پہ ٹی وی پہ
ٹولو پہ ٹویٹر او ٹیلی ویژن باندھے داغ پہ مرگ خفگان او خو دو خلما سر نہ حکومت او نہ ہم بلچا سرابطہ کڑی دا
د فصیح الرحمان مرګ د هغو پاکستانی خبریالانو پر لور د خلکو پام واړولی چې په تیره سموده کې بې روزګاره شوی دی. د پاکستان د خبریالانو سازمان وایي په تیر شاوخوا یو نیم کال کې لږ تر لږه 8000 کسان د هیواد له مختلفو رسنیو څخه استل شوی دی. سیف الاسلام سیفی تر څلورویشت کلونو پورې له پېښوره د پاکستان او نړۍ له مختلفو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. هغه تر لسو کلونو پورې د جیو ټلویژن پېښور دفتر کې کار کولی چې یوه ورځ ورته وویل سو نور ستاسو ضرورت نسته. نوموړي مشال ډېر ټول دا ورته یو ټکان رسونکی ژغو
سانه جبا کې دوی چې زه دې ته لانی مر راغلې کنه لکه زه ذهني تور باندې او نفسیاتي تور باندې اوسم دا غي اثر لاندې ما حال کې کافي وخت شو تقریبا یو کال برابر شو لکه تشويشي یو وخت راول یو خپل بچو لپاره چې د رزق وسیله پیدا کول او چې پاکستان بشان ملک کې چې کله د بیروزګارۍ ریشو د روزګار نه زیاتې
په تیر یو نیم کال کې یوازې په پېښور کې نږدې 2500 کسان چې په کې زیاتره خبرې لاندې مختلفو رسنیو له کاره لری کړي دي. د رسنیو مالکان وایي حکومت دوی ته اشتهارونه ورکول کم کړي دي چې له کبله مالی توان کمزوري شوی او نسی کولای خپل لګښتونه پوره کړي. د وزیر اعظم عمران خان په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان رسنیو ته د اشتهارونو ورکول کم شوی دي. حکومت درز لري چې په خوا به په غیر شفافه توګه اشتهارونه ورکول کېدل چې دوی اوس مخه نیولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار د عامه روغتیا د طبي علومو ادارې له هغو سلګونو جنکو ولکانو د کانکور ازموینه اخیستې چې له دولسم ټولګیو فارغ شوي ول. په ازموینه کې به یو سل او یا تنه ښځینه او نارینه د دوه کلنو زده کړو لپاره په فارمیسۍ، طبي ټکنالوژۍ او فزیوتراپۍ رشتو کې زده کړې کوي. د بازمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست په طبي علومو انسټیټیوټ کې د دوه کلنو زده کړو لپاره نږدې 1300 محصلینو د کانکور لپاره نوملیکنه کړې وه چې تر 1500 پورې پکې خزینه وي او د فبروري په درویشتمه نیټه ترېنه د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ازموینه واخیستل شوه. د کانکور د ازموینې پر مهال د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ امیر ډاکټر حبیب الله فرهمند مشال راډیو ته وویل
مونږ دا پنځه رشتو ته نیسو چې علی نرسنګ، طبي ټکنالوژي، فارمیسي، د غاښونو پروتیز او فیزیوتراپي. یو سلاویا نفره نیسو. پنځه ویشت د کونړ او لغمان دي او شل د نورستان. سل نفره د خپل ننګرهار د دوه ویشت ولسوالۍ او د مرکزی لسون.
د کانکور د ازموینې ګډونوال خوشاله وو چې په ازموینه کې ورته د ګډون زمينه برابره شوی، خو له چارواکو غواړي چې په ازموینه کې شفافیت ته پام واړوي او حق اقدار ته وسپاري. دا چین ولسوالی اوسیدونکو محمد یونس مشال راډیو ته وویل
غواړم چې فارمیسټ څنګه کې زده کړو کړم او دغه هم لرم د نظارت او کابل هیات غوړنه می وختنه داده چې ازموینه شفاف وي او د واسطو دغه نه ډډه وکړي او ټول ته د مساوي حقوقونه ورکړي. چې
په تیرو کلونو کې چې د یاد انسټیټیوټ څخه خزینه محصلین فارغ شوي وي، اکثر یې د ولسوالیو په کلینیکونو کې کار کولو ته زړه نه ښه کاوه. خو اوس چې د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ښه شوی، د سوریا صاحبزاده په نوم یو نجلۍ وایي چې که چیرې په ازموینه کې بریالی شي او اسانتیاوې ورته برابرې شي، په هر ولسوالۍ کې کار کولو ته چمتو ده.
دولت چې سہولت جوړ کړم تر اچین او تشیرزاد تر خوګیانو ټول پورې ان شاء الله خدمت کوم. هیله ده چې شفافیت په نظر کې ونیسي، حق حقدار ته وسپاري
د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ مشر ابیب الله فرهمند وایي چې ازموینه د یو هیئت تر نظارت لاندې اخیستل کیږي او هر څوک چې تر نورو ډیری نمرې ولري هغه به پکې بریالي اعلانیږي.
پرچه کمپیوټری کتل کیږي ټولو ته زه ډاټ ورکوم چې تقلب او جالکاری به پکې نه ان شاء الله او پروسه به بالکل شفاف وي.
د زیاتوي چې کله له دې انسټیټیوټ نه محصلین فارغ شول هر چا ته به د خپلو ولسوالیو په کلینیکونو کې د کار کولو زمینه برابروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د لنډی کوتل د مختارخیل اوسیدونکو نن په دریم ورځ هم په چروازګۍ سیمه کې د پیښور او تورخم ترمنځ پر غځېدلي سړک د احتجاج په توګه ناستي. هغوی د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ځایي ځوان عدنان شینواري تر وژل کېدو وروسته احتجاج پیل کړی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند پرون د حکومت د اقتصادي پالیسیو په ملک کې د ګرانۍ خلاف د سوات تمنګورې چوک نه تر نشاط څلور لارې پورې لاریون وکړ. په لاریون کې ګڼو خلکو برخه واخیسته چې مشري د جماعت اسلامي امیر سراج الحق کوله. په ایران کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو د بلوچستان چارواکي اړ کړي چې له هغه هیواد سره پوله وتړي او نور حفاظتي ګامونه هم پورته کړي. هلته افغان چارواکو ویلي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا خبره د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل بیګاش په ناوخته پر ټویټر لیکلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ په کامیابۍ سره تیره شوه نو هغه چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د لندن په یو عدالت کې چې سخت حفاظت کې نیول شوی نن د ویکی لیکس ته بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج محاکمه پیلېږي. عدالت به د نوموړي د کمبل هیواد ته د سپارل کېدو په اړه دلایل اوري. جولیان اسانج په 1300 قضیو کې امریکا ته مطلوب دی. او د چین د روغتیا ملي کمیسیون پرون ناوخته ویل چې د کورونا وایرس له وجې 150 نور کسان وژل شوي او 409 نور دی وایرس ناروغ کړي دي. د تازه شمیرو د مخې ته راتلو نه پس په چین کې د کورونا ځپلو کسانو شمیره 10,150 ته پورته شوي او هلته 2,592 کسان یې له وجې مړ شوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپلې اداري کلی کې درې کال وړاندې په ملک کې د امن او امان وضع خنه و نو د پاکستان فوز موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا د وفاقي حکومت سره د مشاورت وروسته ملک نه د بدامنی خاتمه لپاره رد الفساد اپریشن شروع کړو او په تیرو دریو کلونو کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد امنیتي سرتیرو شاوخوا 1.5 لک اپریشن وکړي چې لوجه په ملک کې تر ډیره حده د امنیت وضع ښه شوې ده. ورسپانه لیکي موجوده حکومت ته د تیرو حکومتونو په نسبت داسې پاکستان ملاو شوې چې پکې تر ډیره حده د دمنۍ خاتمه کړې شوې ده. د ایوی لسیزی وروسته نړیوال کرکټ ټیمونه پاکستان ته راتلل شروع کړي دي او هغه ملکونه چې خپل وګړي باید د امنیتي خدشاتو په وجه د پاکستان د سفر نه منې کول هغوی هم اوس دا بندیزونه ختم کړي دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې هم حالات په ښه کېدو دي ځکه چې روانه اونۍ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ امن لوزنامه لاسلیک کېدو امکانات دي. په افغانستان کې د امن راتلل وروسته په پاکستان او په دې سیمه کې باید د تلپاتې امن لپاره لاره هواره شي. نو د پاکستان موجوده حکومت لپاره بیا یو امتحان دی چې د حالاتو نه ګټه په پورته کولو سره ملکی ترقۍ لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي. دانو رسپانه په خپلې اداري کلی کې امریکا او طالبانو د ایوی اونۍ لپاره تاوتریخوالي پر راکمولو اتفاق کولو وروسته د تیر خالي ورځې نه پرې عمل درآمد شروع کړی دی او امکان دی چې دواړه خواوې د روانې میاشتې په 9مه امن لوزنامه لاسلیک کړي. ورسپانه لیکي که حالات همداسې روان وو نو په افغانستان کې ورسره د امنیت وضع ډېره ښه کېدلی شي خو تلپاتې امن لپاره به نور ډېر کوششونه کول وي. ورسپانه لیکي د امریکایانو سره امن لوزنامه لاسلیک کولو وروسته طالبانو د افغانستان حکومت سره خبرې اترې شروع کولو وعده کړې ده. دا ټولو ته معلومه ده چې په یاد ملک کې تر هغه وخته په مکمله توګه امن نشي راتلی تر څو چې افغانستان حکومت او طالبان د مذاکراتو د لارې حتمی فیصلې ته ونرسیږي. ورسپانه لیکي د افغانستان د صدارتي انتخاباتو نتایج اعلانولو له وجې په یاد ملک کې سیاسي اړې ګړې را پیدا شوې دي. عبدالله عبدالله او ځینې نور ګوندونو مشران دا نتایج تسلیمولو نه انکار کړی دی. طالبانو سره د مذاکراتو نه وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پکار دي چې دا ټول خپل منځي شخړې د هواري کړي ځکه که په کابل د اقتدار لپاره همدا شان کوششونه روان ول نو افغانستان کې په مستقله توګه امن راتلل ممکن نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجلې د وروستیو میاشتو پیښو په نظر کې د چین او پاکستان پر اړیکو یو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت که څه هم په چین کې د یو غور مسلمانانو پر ځورونو خاموشي غوره کړې، چین هغه رنګ چې لازمه ده پاکستان ته ارزښت نه ورکوي. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس ایران ته د کورونا وایرس د رسېدو له لاسه د یو شمېر کسانو د مړینې پر موضوع لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. د نیشنل انټرسٹ مجلې په لیکنه کې څېړونکی مایکل روبن وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د هند ضد احساساتو کمی نشته، خو په وروستیو میاشتو کې هغه رنګ چې چین پاکستان ته کم وکتل هند کله هم نو کتلی. لیکنه وایي په تاریخي توګه پاکستان د هغو مبارزو ملګری پاتې شوی چې د نړۍ د مسلمانانو د حقیقي یا خیالي ځورونو ضد پیل شوي. د پاکستان رسنۍ په باقاعدګۍ سره د میانمار د روهینجا مسلمانانو د حالت زار په اړه رپورټونه خپروي. د خیر خیګړې پاکستانی تنظیمونه چچنیا ته رسیدلی او هلته کار کوي. د هغو ترهګرو ډلو شمیر هم کم نه دی چې هدف یې هند دی او پاکستان یې ملاتړ کوي. خو له دې هر څه سره سره د پاکستان وزیر اعظم په چین کې د میلیونونو یو غور مسلمانانو په حراستي کیمپونو کې د ساتنې پر موضوع نه یوازې خاموشه پاتې شوی، بلکې د هغوی پر ضد د چین حکومت د پالیسۍ دفاع کړې. لیکنه کاږي د عمران خان حکومت د چین خوشحالولو لپاره په پاکستان کې میشت یو غوریان ځوروي. للیکنې سره سم په چین کې د کورونا وایرس مسلې هم له دې عمله چې پاکستان ونه شو کړی له ووهان ښار خپل زده کوونکي پر وخت وباسي د هغه هیواد حکومت بدنام کړ. په عین وخت کې د چین حکومت په هغه هیواد کې د میشتو پاکستاني وګړو هغه رنګ چې لازمه ده خیال نه ساتي. د نیشنل انټرسٹ مجلې لیکنه زیاتوي پاکستان ځان یو سیمه ییز طاقت حسابوي، خو وروستیو واقعات وښوده چې چین پاکستان ته د خپلې یوې مستعمرې په توګه ګوري او خبرې ته هیڅ غوږ نه نیسي. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس لیکلي د ایران د صحت وزارت ویلي تر اتواره په هغه هیواد کې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شمیر 8 او د ناروغانو هغه 43 رسیدلی. د ایران ترڅنګ په ایټالیا او جنوبي کوریا کې د کورونا وایرس ناروغانو پیدا کېدو د نړۍ نورو هیوادونو ته د دې وایرس خپرېدو په اړه نوې اندېښنې زیږولي. ایرانیو چارواکو ویلي کورونا وایرس زیاتره په مذهبي حواله د سپېڅلي قوم ښار اوسیدونکو اغېزمن کړي چې دا ناروغي له چینه ستنو شو کسانو وروړلې. ایران د شورو پر زویل په هیواد کې د کورونا وایرس لومړی ناروغ موندل شوی. حکومت په کوم ښار کې ښوونځي او دینی مدرسې تړلې دي. تیر اونۍ په همدې ښار کې د زاړه عمر دوه کسان چې کورونا وایرس ورته لګېدلی وو مړه شول. دا جانس لیکنه زیاتوي په تهران او څلورو نورو ښارونو کې هم له اتواره تر دوه ورځو پورې ښوونځي تړل شوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
لاغ وروسته چې په ایران کې د کورونا وایرس له لاسه د یو شمېر خلکو د مړینې او ناروغ کېدو خبرونه خپاره شول. د سیمې ځینو هیوادونو له دغه هیواد سره ځمکنۍ او هوایي تګ راتګ بند کړی دی. ایراني چارواکو ویلي کورونا وایرس ښایي له هغو چینایي کارګرانو ایرانیانو ته انتقال شوی وي چې په کوم ښار کې کار کوي. صفی الله ستانکزه معلومات لري.
له چین بهر د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو تر ټولو لوړ شمیر په ایران کې ثبت شوی. اته ایرانیان د دې وایرس له لاسه مړ شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور پرون د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې په کرونا وایرس باندې د اخته خلکو شمیر په ایران کې 43 رسیدلی او په 290 تنو نورو کسانو شک دی چې وایرس به نیولی وي.
43 نفر مبتلای
43 کسان په ټول هیواد کې په کرونا وایرس باندې اخته شوي دي. له دې ډلې اته کسان په دې وروستیو څو ورځو کې مړ شوي دي.
جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
جانپور ده هغه دوو کسانو پاره چې یک شنبه مړ شول جزئیات ورنکړل، خو ایرانی رسنی ویلي یو نامعلومه کس له تهران مازندران ته پلار د کرونا وایرس له لاسه ساور کړه. په ایران کې د کرونا وایرس د پیښو په لیدل کېدو د دغه هیواد ځینو گاونډیانو تګ راتګ ورسره بند کړی. افغانستان یو له دې هیوادونو دی. د دغه هیواد د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د حکومت د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې د کرونا د وایرس د مخنیوي په ارتباط په جوړه سوې ناسته کې فیصله وسو چې د ایران څخه افغانستان ته د وایرس د راتګ د مخنیوي په خاطر باید د موقتی مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند شي. همدارز افغانستان څخه ونړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول سي په ایران کې زموږ کنسولي خدمات محدود سي.
اخو پاکستان او ارمنستان هم له ایران سره خپلې ځمکني پولي موقتاً تړلې. د پاکستان په بلوچستان کې چې له ایران سره اوږده پوله لري بیړنۍ حالت اعلان شوی او په دې سیمه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتک بند شوی. د ترکیه د روغتیا وزارت هم ویلي له جمعې راهیسې له ایران د ورتلونکو مسافرو د معاینه امر ورکړی او اته کسان یې نه دي ورپریښي. اردن هم دغه هیواد ته له اردني اتباعو پرته له ایران د ورتلونکو مسافرو مخه نیولې. د ایران تر ټولو لوی ګاونډ عراق ته هم د ایراني زیارت کوونکو سفر ځنډول شوی. له ایران سره د سیمې اکثرو هیوادونو د خپلو الوتکو پروازونه بند کړي دي. د راپورونو په اساس تر اوسه پورې لږ تر لږه کاناډا او لبنان ته د هغو مسافرو په ډله کې چې له ایران ورغلي وو د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي. ایران په کوردننه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په تګ راتګ محدودیت لګولی او په ځینو ښارونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او سینماګانې تړلې دي. د ایران چارواکو ویلي دغه هیواد ته کرونا وایرس ښایي د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې په قم ښار کې د سولر انرژي له یو شرکت سره کار کوي. کرونا وایرس د 2019 کال له دسمبر په چین کې کشف شو. د وایرس تر اوسه پورې 2300 کسان وژلي او پرې د اخته خلکو شمیر 9000 ته رسیدلی. دا وایرس د نړۍ شاوخوا دیرشو هیوادونو ته خپور شوی، خو چین وایي په کوردننه په ګڼو ولایتونو کې د وایرس د زیات خپرېدو مخه نیولې او اوس تر کنټرول لاندې دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم کیږي ولې زیاتې کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
دا مشال ریډیو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت مودې ته اشاره ویلي ک په څه کم یو نه کې دا چاره کار ورکړي د بل طالبانو سره تړون لاسلیک کړي. هغه دا خبر یک شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبريالو ته وکړه. او افغان ولسمشر اشرف غنی هم یک شنبه ماښام په ارګ ماڼۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلزاد سره کتلي او د تاوتریخوالي د کمښت او د سولې پر پروسې خبرې ورسره کړي دي. د سفیولا ستانگزی رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یک شنبه مخکې له دې چې هند خپل سفر پیل کړي د غاڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم د زینو خبرلارانو پوښتنې جواب کړي. یو تریو پوښتل چې له طالبانو سره به چیرته تړون لاسلیک کړي. ټرمپ په جواب کې وویل موږ تر اوسه پریکړه نه ده کړې، زه ګورم چې دا یو اونۍ وخت څنګه تیریږي، موږ یې ژر ترسره کولای شو. فرضاً که په دې څه کم یو اونۍ کې تاوتریخوالي کمښت کار ورکړ، زه به خپل نوم پرې ولیکم. وخت دی چې کور ته راشو. هغوی هم غواړي چې جګړه بنده کړي. هغوی سرسخت خلک دي، موږ هم سرسخت خلک یو، خو نولس کاله دا زیات وخت دی. د فبروري له 28مې یعنی همدې شنبه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت بهیر پیل شو. طالبانو ژمنه کړې چې په خپلو بریدونو کې د پام وړ کموالی راولي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ټوټر پاڼه لیکلي د توافقنامې د لاسلیک لپاره د ده په خبره د مناسبې فضا د برابرولو په خاطر د ولایتونو په مرکزونو، قولي اردوګانو، فرقو، غونډونو او د بهرنیو وکونو په مرکزونو بریدونه نه کوي. د لپاسنیو استثناءاتو پرته د طالبانو بریدونه سرغړونی نه بولی او دلیل دایا د ویچې عام اوربند نه دی شوی. د افغانستان د کورونی چار وزارت ویاند نصرت رحیمی ویلی د شنبه او یک شنبه پرزو طالبانو په هلمند، کندهار، بلخ، اروزګان او کاپیسا کې د افغان امنیتي او دفاعي وکونو په پوسټو باندې بریدونه کړي چې پکې 15 افغان عسكر وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالي د کمښت مودې د ارزونې په هدف افغان ولسمشر اشرف غنی یک شنبه مخام د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی. دا خبر ارګ مڼې د خغلی غنی او سفیر خلیلزاد د لیدنې له عکسونو سره یو ځای خبر کړي او زیاته کړي ده چې دواړو خو همدار از د سولې پروسې راتلونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړي. لکه څنګه چې امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت بهیر کامیاب شي د فبروري په 19مه به له طالبانو سره تړون لاسلیک شي. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او ورسره به له افغانستانه په تدریجي توګه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو بهیر پیل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ چې له افغانستان د خپل عسکرو د ایستلو په هڅه کې دی، پرون یو وار بیا له طالبانو سره په تړون ټینګار وکړ چې لمخي امریکایي عسكر کورونه تستانه کړي. طالبان یو لسیزه کېږي چې جنگيږي، مخکې باندې نو لسکاله حالت تیر کړي. د قانون د اعمال د ځواکونو په توګه طالبان غواړي تړون وکړي او موږ هم غواړو تړون وکړو. زه فکر کوم دا به کار ورکړي او به ګورو. موږ اوس په یو ماتل حالت کې یو، جنگ ځندیدل شاوخوا یو نیم ورځ تیر شو او به ګورو چې څه کېږي. خو خلک غواړي یو معامله جوړ شي او زه فکر کوم طالبان هم غواړي یو تړون وکړي. هغه ویل جګړو ستړي دي. د امریکا د همدې تر ټولو اوږدې جګړې د پاتې رسولو په هدف امریکایي چارواکو له طالبانو سره د 2013 کال په وروستیو کې خبرې پیل کړې او په شاوخوا یو نیم کال کې دا د اوس د یو تړون لاسلیک ته نږدې شوی. د افغان حکومت ټول نړیوال ملګري یوازې له سولېز لارې د افغان جګړې پاتې رسول ممکن بولي او ټینګار کوي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید افغانان خبري وکړي او په خپل دراتلونکي پاړه پریکړه وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زرا ته سو اتیا کلو هرڅه.
به هم په افغانستان کې د یوې اونۍ د اوربن موضوع یا د تاوتریخوالي د کمښت موضوع د افغانستان د هلمند د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د اوربن اونۍ د هرکلی ترڅنګ د هغې د دوام غوښتنه کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې هوکړې په نتیجه کې په افغانستان کې له خالي ورځې راهیسې د یوې اونۍ اوربن پیل شوی دی. د هلمند په ځینو سیمو کې بیا د نامنۍ پیښې شوي خو چارواکي یې نه تاییدوي. د مشال رادیو خبریال الیاس دایی معلومات راکوي.
د هلمند زرګونه خلک په بیلابیلو ډولونو لارو او کوڅو تر وځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام لپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګه په کرزینو مې لوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د ونې جشن تر وتلي دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوي ګډا او اترونه کوي او د دې ونې د وجدیدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سوری د موافقت نامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په مخ به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسه سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیرې شنبې په شپه 12 بجې پیل شو چې د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو تر څنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه یې وستایه.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته او تر صلح بهترین شی خدایي په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو دا ډېر د خوشحالۍ ځای په دا څلوېښت کلنه جګړه کې دا د افغانانو یو ارمان و هغه ارمان خدای تعالی پوره کړي. غو ورځي اوربان چې سوي دي نو دې دا ټوله ځوانان سپینجری ولما تږي و د ټولو افغانانو په چیرو کې خوشحالي ده.
پلشکرګا کې د جشنونو او خوشحالي ترڅنګ د هلمند د نوي ولسوالي زورګون خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربان ورځي ډیر کړي. د حکومت سره هم ډیر ژر خبرو تکشینی او دایمي اوربان تل راه واره کړي. د نن دوشنبه د پاره هم د شوزو په شمول ګڼو کې شرونو د جشنونو او غونډو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت ژغ وکړي چې په ټولو د جنگ روانه مازله ختمه کړي او هیواد ته سوله راولي. کتون کې وایي د سولې د مخه خبرو د لپاره تر ټولو مهم شی اوربند چې وسی او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوی ولسوال فضل واری فیاض د ورته مراسمو د لپاره وی جوړ شوی غونډه وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او نامني نه ده سوی.
په هر طرف کې چې دی آغاز موږ ستاسو ورونه دي موږ ستاسو عزیزان دي. د ناوی ولسوالي همیشه هلمندانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی. ستاسو صمیم خواهش ده چې د سولې ژغ وسی. باید تاسو پر هر سړي باندې ژغ وکړي یا ورسره سړی ودی ته متوجی کی او لیواله کی چې وورر صلح نو د چا په خیر نه ده.
د تاو تریخوالی د کمشت په ونی کې د هلمند په بیلابیلو سم کې ځینې پیښې هم سوی دي چې لدې جمله په سنگین کې د کوماندو یو سرتیری په سنیپر ټوپک وشتل سوی او ټپی دی. په کجکی کې د تاو تریخوالی د کمشت په اول ورځ پر ګڼو امنیتي پوسټو بریدونه سوی دي او تیر ورځ په مرجی ولسوالۍ کې پر ملکی کسانو د منځ چاودنه سوی ده چې یو ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوی دي. دغه پیښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي.
د الیاس دایی رپورټ اوریدونکو، اوس هم د بریالي سمدی او زرالی سمدی چې د دواړه رونه دي افغان سندرغاړي دي، د دوی سندره ورو چې دوی پکې د امن او یا د سولې هیله کړې ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمېر کسان د پښتو په خوانی سندرې په شو کوي او زاړه ریکارډونه او کیسټونه له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا دغه په خوانی سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجی هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال رادیو د خبریال خالد خان رپورټ اورو. ورپسې مستاسو لپاره د استاد اول میر په غږ یو سندره هم ساتلې ده.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیت اوریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
یره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مودا اورېده په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده. دا شاعران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بیسګل دا ټکوړې وو ریکارډونه به غږېده.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو المارې جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 اتم کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې. د پسړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې د پاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي. خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوښه سلور نیم زره سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا سل ریکارډي ککوړې دي.
یاره ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم یعنی 100 خوشا تقریبا دي. نور خو ما سره د اردو ډیر شي په سوونو هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي. خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم د شپېتو یو کال دام ده. بل دا ما یعنی دا کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور هم شته سیلاب ولې خراب کی.
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی. خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شته.
زچنن آزار یما زچنن آزار یما دابوی آزار دچا دابوی آزار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار دچا خلقو یارانے پوری خندا کلا تمام می دخپل آشنا په مهرو په وفا کلا نن چی ویني جړما نن چی ویني جړما اے نصیبا داولی اے نصیبا داولی جوړ دې کړو مجبورانا دا بوی گزار بچا زچنن آزاری ما زچنن آزاری ما دا بوی آزار بچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار بچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی خو یار بچا یار د محبت پمن گل زڑ را سخاوڑے دے ما د خپل ولے لاس د هر چا سخا پری کڑے دے پات یک تنہا شما پات یک تنہا شما یار شپلم سوندبل او نہ جاڑی سو پکڑی